السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي. په خبرونې کې نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرزي احمد زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پورا خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کراوالی نه دی تایید کړی. ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دی تیر میرادی کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان مل پوسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپ مین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د کله ځای ولس مړی او درې ټپیان وروړل شوی دي چې یو ټپی بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلې دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمېر نږدې 150 کسانو ته رسیږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دغه خونړي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه ده منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنی قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل چې د ائتلافي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړ، خو اسکاټلند ته د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. شهزاد په شپږ دېرش توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په یو 20 بالونو کې، ودیس اصغر ستانگزی په یو 30 بالونو سلور دیرس، محمد نبی په 13 بالونو 3 دیرس، سمیولا شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستی بال شپږ منډې وکړې. سکاټلندي لوبډالی که څه هم له سلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 133 منډې جوړې کړې او لوبه په ادبین را خار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پایته ورسیده. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ناوخته وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چین پای ته رسیږي بیا ونه غسیږي. د مذاکرو شاملو غاړو ویلي چې پر یوې موافقه صلح کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې 4 ساعته بحث وکړ. د یونان صدر اعظم پرون هم 8 ساعته ولګول او هڅه یې وکړه د یورو حوزوي پور ورکوونکي وهڅوي چې یونان ته د میلیارډو ډالرو په ارزښت مالی د مالی مرستې پر موافقه صلاح شي. د یونان خلک دغه مالی مرستې ته ځکه لري چې د خپلو پورونو ستونزه ورباندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وتلو مخه ورباندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوری د مهاجرینو په یو کمپ کې د ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملال د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالی وویل نن بلوغ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولی شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیسي. ملالی یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالی وویل چې په لبنان کې د سوری د کډوالو غږ باید واورېدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسېږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسا چانه د منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یو حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوسول. د حملې 9 کسان ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل شول چې وو حمله کوونکی په عدن چوکې پر یو امنیتي پوسټه موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بلې موټر بم حمله 4 کسان ووژل او 11 نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چاودنه کې مړه او 8 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نه میکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې دی وی ویالي د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار،
دا څه ډول حکومت وو؟ موږ خو د پیسو عايش لپاره منډي کړی وي او اوس په چنګیګو.
تر یو ول صبح جو پر درد تر څنګ نور مسائل هم څیړو. دا پسی ازادي رادیو ته غوږی استیخ پرونی د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اوریدلی سي. ورزو د دې خبرونی د مطالبه برخه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غوړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماشم په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه هیوادونه د دایښ خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیاته کړ چې ټاکل سوی په راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره به په افغانستان کې یو نړیواله غونډه جوړه سي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړې اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
لمړی ټکی داده چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکتر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړی استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنې وروسته وکړه. خغلی غنی وویل د سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي، څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد پر راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب او د داعش تقریبا لس دولس ورځې کېږي داسې جبهې جنګونه روان دي په مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کښې دختونه د اشتاردو او غټ توپونو د هوانونو د خلکو په کورونو کښې لګېږي عوام خلک هم شهیدانې دي خو حکومت سکوت کوي غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې په مختلفو ولایتو کښې د خلکو نګرانۍ رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي د مشرانو جرګې غړي لطفالله بابي وویل دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیې او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري
او سم مسعودالله الدین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي
د افغانستان د جګړې د رنګ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنګ بدل شوی دی په سر مقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول د سر مقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کېږي او بیا له څه مودې وروسته بیرته له پښو غورځي سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بیلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوې تشې جبران کړی دا بیا د نننی افغانستان اونیزې د سرمقالې سر لیک دی په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت دې برخې ته جدي کار نه دی کړی د ورځپاڼې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توطیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبري کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دیني علماو خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامي خوځښت جواز نه لري په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبیدالله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هر ورځ اوو ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال دا ارقام تر دې زیات دي قسیم سلمل او په دې اړه نور جزئیات
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر اوو ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو ښایي دا شمېر لا هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویل شو چې هر ورځ او ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن ایوان د زبیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش ده امسال هم رو نمو
شد. شغلی فروتن که هم در سرش میلادی کال پرده دقیق ارقام ور نکرل خوزیت کرده احتمالا کم ارقام چی دویه در کال پاخیر که خبروی در ماشومانو پا مرگجوبله که لپرو سشکال چخه زیاد والی وشهی. دیوائی چی که در 2014 کال شمیره لی 2013 کال سر پرتلسی نو در ماشومانو پا مرگجوبله که 40% الور والی شهی. په روسي کې ملګر ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 2300 زیات ماشومان وژل شوي او نږدې 15,000 زخمیان شوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو شکلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تیر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمی حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تیری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورنۍ چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص امی تحرکات اخیر دشمن
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستیو تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونو دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې له شکیلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
متیولا له خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی، پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر ټکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم دریمه پرله پسې بریا دي، ټولو ته مبارک وي. هیله ده پاتې دوی مسابقې هم وګټو. ایمل لیکلي د اېش ډله چهار ځای پیدا شوی پر خلکو زور زیاتی کوي. سمیولا حلیمی تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات دي، په اوسنی معاش د هیڅ یوې کورنۍ ګزاره نه کیږي. عزت الله افغان له کندهاره د دولت له وسلوالو مخالفینو هیله کوي چې د اختر په مبارکو ورځو کې کوم تخریبي کار ونه کړي چې خلک د اختر په خوشحالۍ پوسي.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوربي په لړۍ کې خپله درېیمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکی چې مقابل لوري پوره نه کړای سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې پچه وګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شاهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د دنوم په پرونی په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خوله و. شہزاد د کرکټ د شل اووریز لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریم لوبه کې په شپږ دیر شو توپونو 15 یا منډه وکړي او نورو لوبغاړو ته چې د پسیراتل لوبه اسانه کړه. له شہزاد وروسته نجیب زدران په 22 بالونو و دیرش، اصغر ستانکزي په 13 بالونو 4 دیرش، محمد نبی په 13 بالونو 3 دیرش، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړي. محمد شاهزاد اوش پگیزه او 15 سلوریزه، نجیب الله زدران دریش پگیزه او یو سلوریزه، محمد نبی دری، سمیع الله شینواری دوا او شفیق الله او اصغر ستانکزي هر یو شپگیزه وهله. سکاتلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه، خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 اویا منډې یې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریز لوبو نړیوال جام ته غوړ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ ولایت په مرکز کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیات اندازه مځکه خړوبه سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالی د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمویل کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالي اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
معنوم مولای برهانالدین دی د کرهالي د کلي اوسیدونکي چې کله به باران نه شو او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله، خرابېدله به، بیا به خلکو ته تکلیف و، بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله، په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده، تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیله دي، جوماتونه دي، روبانی مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس، د اوبو ډېره تاکسه به خلک دې تاکسه سره مخ وغوست. الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سره ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وا دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده، ان شاء الله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیراله ته اوبو رسیدي، هغه زموږ مشکل چې ان شاء الله خلاص.
خلک وای پوخه هم په کونړ کې د کیرهال یو سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګیدلې او چې کله هم لږ سیلاب راغلی هغه ویلې ویجاړې شوي او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوي دي.
روح الله انوري رپورټ راکوي. له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 1.5 کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان مل پوسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. د اسلامي دولت ډلې دایښ نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغه موافقې له مخې پیر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سورې د مهاجرینو په یو کم کې د یو خوندې په پرانیستو سره بولمنځله. ملالی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمۍ پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. او ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحه غور وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ګوړی اچار او د لوبولو میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د پکتیا سوداګر او ځینی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول یو لوی اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګری له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د داوود تپان په رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته لژمنو هیڅ نه دی کړی او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې دی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی او متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خاص دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه زموږ لرو د پارکاس ناتي د زر جرم ځکه لرو موږ ول متاسفانه سرمایه گذاران یو وس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونه کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه گذاري کړي سه خو بدبختانه ست هم ځکه تر اوسه پرې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لاین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده. قاضي صاحب هم وعده کړی وو، ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوسل فابریکې دي چې په کابل په پارکس ناتي کې هغه سرمایه گذاري کړي ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعده کوي او د کار ترک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
کموږ ته یو داسې لویې پروژه تطبیق شوی وای چې هغه په پارکس ناتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو ورخصونه کړي موږ د دولت نه څو رخصت نه کړی دي څوک موږ خبره نه غوږ نه غریوي موږ غوښتنه دغه دي چې اول د غلیار ته ترنځړي کی دویم دی موږ میوجات حاصلات ته هغه پیدو کی بازار پیدو کی مارکیټ ته پیدو کی دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت لیش موږ ته د پارک صنعتي توزیع کی چې د موږ په برکیب کې جوړ کو فابریکې چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه په لوخ مخلوړ شي
زمانه عبدالرحیم دا یو تجار د ګردز د خار کو ګردز کې د درې سالور کار لا کیږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا بنو مسته خاصن جوړ سوی نه ده په نو پر جلسه کې پر کال کې ورجن یادوی د خبره ولی صاحب یو هر څوک سره زیاده وکیل صاحب دار د غوړې سیمنګ داسې کو داس بندونه به جوړو پروژې به جوړو داس کومکونه به راوړو خو تر اوسه اس اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه جوړ کړي د موږ د نوې دولت د خواهش زده د نوې ولی صاحب سپکت راغلي د موږ خواهش زده صدقه اقتصادي پروژې ته نیک توجه کی
د بغدادانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوری کو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستو سنیتګرو کړو او موږ سمور ورسد
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شتې اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپک پروژه جده چې باید سوی و همه بعضی تقریبا سلور کال مخ یا پنځه کال مخ کې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایش دغه پروژه ترس بوری تطبیق سوی نه ده د بعضی ستونز لکه بلا
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کیږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبره د پکتیا شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سړک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور دغسې هغه د پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د ښاري اوبزازۍ سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه موجود چې دا زر جری بځمکه دې د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغې مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اندي چې کا اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نشي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا
The Lobo, Le Maidana.
Miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو د روزي میاشتې د سپورت ورستې پروګرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کو، او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واوري. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت غوښی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاس وهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسون غړیو له دغه موترزو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغه ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص دو شخص باشه و نباشه به نظر من که مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی دومره مهمه خبره نده. مهمه ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکو ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانج د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړی ده. تکواندو د موترزو لوبغاړو په اړه باندې مو ریپورت واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ امرستيال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر غلی. خغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلوري سیالیو کې، البته په غوراوي شلوري سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبي ډیره ښه لوبي وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم و وسید د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ډېر ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې نمړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ. کته چې وګوري فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټول شوبې ماشاءالله ډېر پرفیکټ یعنی مکمل سوي دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
خغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصن دوی ډیر ښه کار کړی دی. علت څه دی؟ ډیر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډیموز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تعداد په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجه هم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او ورسره د فیلډینګ په بخش کې سیزمر سره جیسن په نامه باندې یو کس راسره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کیدو مثلا مطرح شو ورسته لغه چې ورلد کپ راغله یو مثلا فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داس یو مافیایي کړی غوند تشکیل کړي مثلا په خوانی لوبغاړي دی چې هغه د اوسنی سټانډرډ دی مودرن کرکټ سره غوي دومره نه دی بلد په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړي د تر اوسه پورې هم لګیا دي او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره خنه پیلګيږي نو بل اخر دغه سیستم زیرا مست کړي دي چې وای ان د دې لامل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دي نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه
نه د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبري کوي نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې وجه باندې چې په داسې سخت شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی او دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې ښکاره دغه د کارندوی چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیره زیاته ده دا چې بارني روزو کې راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهیږم چې دغه یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او بعضو لوبغاړو ترمنځ مشکلات دي خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه ولا کوم میډیا چې لګاوا ورکړه اما شخصا ما خپل نظر دا دی چې ته هر هغه روزون کې صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید مشترکي ورکو او نور هم سپورټ
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غزوي او د لوبغاړو د خي پیاوړتیا د یاد روزلو په خاطر به نور هم کار کوي باندې مول
بالکل د دې نه مخکې چې دا کوم قرارداد مو سره په پرو یا کانټراکټ کې کوم د مو سره شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دا چې یو وینایا یو مصیبه د بی بی سی رادیو سره د لوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کوو خو بیا خبره صحیح نه و چې کله بیا عمومي میټینګ راو ورته سونو د تم رول کچې ته په دې کوالیفای راوند کې ستا د ستاور شو ممکن چې تاسو موږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد تمدید کې په خاطر دې چې موږ غواړو چې یو څه به مضبوط او به تر لوبډاله ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي ځکه تاسو معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي دا غو دومره په زرو لیرانو کې نسته ځکه چې هغه تور یا دغه دومره وچ دی د افغانستان کرکټ تر دې د پرور سوینو دایمي خونې صفات کړي یو ورځ نه یو ورځ بځي
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیګی تر بل یو مزه صفی ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوګوریتونکو سلام ډی ډی آر او دایا کوم پیاد دي چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول بای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شوه چې د سلګونو میلیونو ډالر په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغ او درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمنتای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمن لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړی کړی دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواجی ونی وو
نو څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د خو حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازي به لخپل مشاورینو سره جبهه ته ځي
جبهه ته بسی
او په خپل جمهور رئیس لخپل مشاورینو سره سار وختي لار او هم د اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودرې کچې زله ایزرائیل رئیس سره خبرې وکم
اغام لخپل مشاورینو سره وختي
جبهې ته تللی دی.
نو دا موږ د جنگ لپاره مقرر کړی یو.
او نو ته څه وایې چې د ډوډۍ خوړلو لپاره یې مقرر کړی وای؟ دا هر یوه ته چې یو یو ټولی مشاورین ورکړي وو، خو د همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې یې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې اسلام درته وځي کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو.
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اوومه جبهه. اووه جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپروسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډي ګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نور وړو غټو کارکونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا ډېر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بېل هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډې کړې وې، او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بی ځای کار دی.
للوګي، تندې او ګنګسیات نه.
پروژه کې دی د درې خزو علامل شي.
لومړی د هغه چې خاوند یې عملی وي، دوهم د هغه چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغه چې له دفتر نه وخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسان سره هیڅ بحث نه کوي.
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره، او لنسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیسته درې کارونه کوه.
لکوره وزه، ل خلکو لري ګرځه، او د خوړو خیال پلاو موه.
د روژه خواره درې نخې وي.
کلیوال نسوار ور سره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپخته وي.
پروژه کې به په کابل کې لخپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي.
په منډایي، کوټه سنگي، او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډول دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصل کې سمو خبر کو.
سوی؟
نه په څه شی؟
د شودیارې په جامو.
په کومو جامو یې؟
لالا مې ورته راوړي.
لالا دې ورته راوړي؟
او
څه ډول وې؟
لالا مې ورته ویل چې پرې نه دي.
زه ښه کړې دي، د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشحاله سوې؟
د پرېنا جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک یې په بلام نه وي.
ولې؟ هغه ډېرې ښایسته وې.
او لېونۍ، د پرېنا او تولسي موټ ولاړ، اوس نور موټونه راوتلي دي. ډېر ښه کار یې کړی دی. د ده له سترګو مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وې، ویلې اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
ښه 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 دی چې ترکیې نه دي ورته راوړي.
ترکي جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټولې ښځې ترکیې اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي؟
یوه جوړه تا ته م اخلم.
زه یې نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویه، ستړی مسې؟
خیر اوسې مورې.
چې دا د مور مې نن څنګه تبه جوړه ده.
شودیاري، ته د جامې خو مور ته مې ښکاره کړه.
ښه، زه خبره شوم. وایي ډېرې ښې جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر اوسې مورې، دغه دي.
دا پرېنا دي؟
نه، مادو بالا دي.
ولې زه خو خبره شوم چې پرېنا یې درته راوړې.
او لومړی مې پرېنا ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادو بالا مو دي.
مادو بالا دې خدای ورکه کې. تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادو بالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادو بالا جامې له مادو بالا سره ښې ښکاري، نو نه چې دې بلسته کې ته د مادو بالا کالي ور واغونده. مادو بالا
ما ویل چې ورکاله کوم بیا په غوسه کیږي.
اوس شدیاره له مادو بالا سره ځان برابروي په داخله مخ.
باید مې وکړه چې د مادو بالا مې ورته وویل، کنه دې چیرته پیژندلې؟
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا. او خلک مایران و چې څور سره وکی، او خلک مایران و چې څور سره وکی. ترو تختی له ملکا هو کی بی دوا، ترو تختی له ملکا هو کی بی دوا.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب لاروی، صادق سپینغر، ستاره امینی، مسکا احساس، او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
داستا زرین خالونا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالونا بلمن کی کراتی. شاباز دی فرما خوارا و زلفا میتا خوشبو،
موسیقی
سچز دبکه بلخی هندار مختر من سچز دبکه بلخی راستا زرین خانم بنا من پی کراتی شاباز دو پر مخوارا و زرفانی دمشوی Cheers.